اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسر الله مومن سلامونه ومنه وخت په پښتونخوا کې د ورځې 15 بجې شوې ده. نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې به واوري د ایران افغانستان او پاکستان ولسمشران بعد افغانستان په اړه په دوشنبه کې جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته ورسیږي. په کندهار کې د ولسی وګړو په وجنه تورن امریکایي پوځي په امریکا کې په رسمي توګه تورن شوی. د پاکستان وفاقي وزیر غلام احمد بلور وایي باید چې پاکستان په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان سپلای بحال کړي. په کراچۍ کې د ملیر بار صدر او د هغه زوی په ډزو وژل شوی. په دې به هم خبر شي چې د باجوړ او مومند جنسي بې کوره شوي خلک څه ستونزې لري. خو لومړی له شاهین بونیری څخه خبرونه اورو.
په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیې د مشر د وژل کېدو وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان سره به د افغانستان د لارې د پرانستلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان ولسمشران راتلونکي ونې په دوشنبه کې سره ویني. او د ریلوي وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلي د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوی لار باید پرانستل شي. خبرونه د تفصیل سره. کراچۍ ښار ملیر سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د وکیلانو د اتحادیې ملیر بار اسوسیشن د پخوانی مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د پولیسو له خولې وایي صلاح الدین جعفری او د هغه زوی نن سهار د کور څخه خپل دفتر ته روان وو چې ناپیژندل شوی کسانو پرې ډزې وکړې. د دې پیښې وروسته وکیلانو په احتجاج لاس پورې کړ. د اتحادیې یو غړي وزیر باچا د دغه پیښې تفصیل سدا سے بیان کړ.
مجید بار آوانے خگرو مجید بار کی ویدے تا بابای مجید بے وطاہم بے سار کے سار دا کور لارا وطل لارا تا دا چاہی تا نارسی دیری دوانا پر ایک شکی پلا رزے اگر فائرین کے ہوشے دوانا کی ہے دوانا ایکسپائن شکو وقت مجید بار کی مجید بار بلکل فل بندے وکلان چیئے گا ہوں تقریبا نیمی نسیوا چیئے لارو لارا پتھان دا پلا رزی وہ دے شیعہ گانی دوانا شیعہ گانی
د کراچۍ په لانډي کې د ډزو یو بله پیښه مخته راغلی چې درې کسان پکې زخمیان شوي دي. د مهاجر قومي مومن ډلې ویان په وینا وسلوالو د دوی د ډلې د مشر افق احمد په کاروان برید کړی دی. بخنه غواړم د مهاجر قومي مومن ډلې ویان په وینا وسلوالو د دوی د ډلې د مشر افق احمد په کاروان برید کړی دی چې پکې د هغه درې ساتونکي زخمیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي چې په پاکستان کې د امریکا سره د اړیکو د سرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په موخه خبرې کوي. اسوسیټډ پریس اجانس د نوموړي له خولې لیکي چې د پاکستان د پارلمان دې کار ته چې له امریکایي د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره د رسمي بخنې غوښتنه کړې په درنه سترګه ګوري. ګروسمن وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ولسمشر حامد کرزي د زیارت په ورځ وویل لویدیز هیوادونه باید د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د لګښتونو لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالره مرسته وکړي. ګروسمن دا خبره تایید نکړه چې وایي امریکا له اروپایي متحدانو څخه غوښتي چې هغې په کال کې 1.3 میلیارد ډالره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د تاجکستان ولسمشران راتلونکي ونې د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې سره ګوري. څلور واړه مشران به یو ګډ کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي برخه اخلي. د ایران، افغانستان او پاکستان ولسمشران نن تاجکستان ته رسي. د دې کانفرنس په اړه د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی وایي
دا به یو درې ورځنی سفر وي. د دې سفر په جریان کې ولسمشر کرزی د نوروز په بینالمللي کنفرانس کې ګډون وکړي او د دې تر څنګ به درې جانبه او څلور جانبه غونډې وي چې په کې به هم اشتراک کوي. دغه غونډې به د افغانستان، تاجکستان او ایران او پاکستان هیوادونو سره وي.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي چې د تیر کال نومبر راهیسې د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوی لار باید پرانستل شي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ په لاهور کې خبریالانو سره وکړې او زیاته کړه چې که پاکستان او امریکا په دې برخه کې یو جوړجاړي ته ورسي دا به د دواړو هیوادونو په ګټه. د وړاندیز کړی چې کچره امریکا دوی ته د اورګاډو انجن ورکړي او بیا د ناټو کاروانونو لپاره لارې خلاصېدو ته اجازه وموندل شي نو دوی به د ناټو د سامانونو کاروان د اورګاډو له لارې افغانستان ته رسي چې په دې کې به 50% کې پاکستان ته هم ګټه رسي. سپینه مانه وای د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به راتلونکي اونۍ د جنوبی کوریا په مرکز سول کې سره ګوري. د سپینه مانه په اعلامیه کې ویل شوی ولسمشر اوباما د ایټمی امنیت په سرمشریزه کې د ګډون په مقصد سیمې ته ځي او دواړه مشران به دا موقع پیدا کوي چې په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر او د سیمې د ثبات د زیاتولو په اړه په هلو ځلو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو دا کتنه به په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وجند راهیسې د لوړې کچې ملاقات وي. د 2011 کال د نومبر په 24مه د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د 24 پاکستانی عسکرو د وجنې لامله هم د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د جنوبی کوریا په لور روان شوی سو د ایټمی وسلو نه د ټیرریزم د پیښیدونکي خطر پر ضد د مبارزه په سرمشریزه کې ګډون کوي. تمه کیږي چې په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د 500 نه زیات مشران برخه اخلي. د جوب د ځوانانو اکشن کمیټې لوري درې میاشتې وړاندې اعلان شوی لاریون هم نن پیل شو. د یادې کمیټې لخوا په دې ترس کې په جوب خار کې کاربندیز اعلان شوی چې ورسره ټول خار تړلی پروت دی. د اکشن کمیټې تر سوري لاندې لومړی په جوب خار کې په بیل بیل سړکونو احتجاج وشو او تر دې وروسته د یادې سیمې تر 130 زیاتو ځوانانو له جوبه تر کوټې لاریون پیل کړ. د ځوانانو د یادې کمیټې صدر عبدالله جان کاکړ وایي چې په دغه لانګ مارچ کې به دوی هر ورځ له 25 بیا تر 150 کیلومترو پورې سفر کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول. په دې غړي کې باوري په تاجکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې په اړه د ولسمشر حامد کرزي ویان وایي
چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو پنځم کنفرانس دی او هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ده.
په کراچۍ کې د ملیر بار پخوانی مشر او د هغه زوی په ډزو وژل شوی. په اسلام آباد کې یو کارپوه وایي
حکومت اصولی فیصله کړی دا چې د نیټو لپاره د پاکستان ځمکنۍ لار پرانیزي.
د پوځي اپریشن لواجی به کور شوی د مومند جنسي اوسیدونکو وای
ال ټونکوونه وران شوی چې اوار شو د درې کوټو کور حکومت د طرف اوس هیڅ دغه تنشته حکومت
بر وطن کې خوم بس دکانه مو ځمیداری مو.
او دا به هم وره چې د بلوچستان په جوب کې ځوانان ولی په احتجاج دي.
لانګ مارچ موږ په دا غوډه چې موږ د جوب ګیس نستا او بجلی نستي.
د تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت او اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان پاکستان ایران او تاجکستان ولسمشران د راتلونکي ګل پورز د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې سره ګوري او په یو ګډ کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي به برخه واخلي. د ایران افغانستان او پاکستان ولسمشران به نن تاجکستان ته ورسیږي. نجیب امیر پر ریپورت لري.
ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس حامد کرزی نن تاجکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی د مشال ریډیو آزادۍ څنګ ته ویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د نوروز په کانفرنس کې لګډون سربیره د تاجکستان، ایران او پاکستان له جمهور رئیسانو سره درې اړخیزي او څلور اړخیزي غونډې هم لري. ایمل فیضی زیاتوي
درې ورځنی سفر وي. د دې سفر په جریان کې ولسمشر کرزی د نوروز په بینالمللي کانفرانس کې ګډون وکړي او د دې تر څنګ به ځینې درې جانبه او څلور جانبه غونډې وي چې په کې به هم اشتراک کوي. دغه غونډې به د افغانستان، تاجکستان او ایران او پاکستان هیوادونو سره وي. په خپل کې د دې سفر هدف د سیمه ییزو همکاریو تقویت، توسعه او انکشاف دی.
په دې کانفرنس کې د ایران او پاکستان ولسمشران محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری هم ګډون کوي. اټکل دی چې دا دواړه مشران به هم نن د ورځې په بهیر کې تاجکستان ته ورسیږي. دغه ولسمشران به په افغانستان کې د سولې، امن او اقتصادي پرمختیا په باب په یو کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي هم برخه واخلي. یو وار بیا ایمل فیضی.
کانفرنس کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو پنځم کانفرنس دی او هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو، مالیه، سوداګرۍ، د قانونو او د صنایعو وزیران او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. افغانستان تمه لري چې د دې کانفرنس په ترڅ کې به د افغانستان د امنیت او سوداګرۍ په موضوع مهمه خبرې وشي.
د افغانستان، پاکستان، ایران او د تاجکستان ولسمشران د راتلونکي ګل پوره د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې سره ګوري. د نجیب امیر رپورټ مو واورېده. او اوس هم یو بل نړیوال رپورټ لرو. امریکایي سرتیری رابرټ بیلز چې د افغانستان په کندهار کې د ولسي وګړو په وجنه تورن دی، په امریکا کې په رسمي توګه تورن شوی دی. نوموړي ته لږ تر لږه د عمر قید او یا هم کچری په پیغه کې ککړ ګرځي نو د مرګ سزا ورته کېدی شي. نور تفصیل څه داسې دی. امریکایي وګړی رابرټ بیلز په کندهار کې د اولس تنو په قصدي وجنه تورن شوی دی. په بیلز همداشان رسمي تور لګېدلی چې د شپږ تنو د وجنې هوډ یې لرلو. 38 کلن بیلز چې د دوو ماشومانو پلار دی، د امریکا په یو پوځي زندان کې ساتل کیږي. نوموړي ته لږ تر لږه د عمر قید سزا کېدی شي او کچری په جرم کې ککړ ګرځي نو د مرګ سزا ورته هم کېدی شي. په امریکایي سرتیری بیلز باندې تور دی چې د کندهار ولایت په دوو کلو کې یې د نهه ماشومانو په ګډون اولس ولسی وګړي په ډزو وجلي. ړومبی د وجل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی و، خو وروسته امریکایي پوځ دغه شمېره اولس وښودله. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته د افغانستان او امریکا اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. افغان چارواکو څو وارې امریکایي چارواکو ته ویلي دي هغوی ته دې د بیلز خلاف په مقدمه کې څه رول ورکړی شي او یا هم دې ورته د څارنې موخه ورکړي. بلخوا ځنې د افغان پارلمان غړي او د وژل شوو افغان وګړو خپل خپلوان وایي په رابرټ بیلز دې په افغانستان کې مقدمه وچلول شي. همدارنګ طالبانو چې د یوې لسیزې راهیسې یې په دغه هیواد کې یاغیتوب ته دوام ورکړی، اے ایف پی خبری اجانس ته یې ویلي دي دوی پلان لري چې په کندهار کې د اولس اولسي وګړو د وجنې د بدل اخیستلو لپاره په امریکایي ځواکونو خپل بریدونه تیز کړي. د کندهار د پیښې دوه ورځې وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل دا زړه دردونکې پیښه ده او دا د امریکایي اقدارو او د پوځ عکاسي نه کوي. اوباما ویلي هغه د دفاع وزارت پینټاګان ته حکم ورکړی چې د کندهار د پیښې د تحقیقاتو په لړ کې هیڅ قسمه کمی ونه کړي. نوموړي زیاته کړې افغان او امریکایي ولس دې په دې تحقیقاتو نظر ساتي او موږ دا خبره یقیني کوو چې څوک هم په دې کې ککړ وګرځي د قانون مطابق به ورله سزا ورکولی شي. امریکایي چارواکي په دې هم کار کوي چې د وژل شوو افغان وګړو کورنیو ته د تحقیقاتو د څارنې موکا ورکړل شي. د امریکایي پوځي لخوا په کندهار کې اولس وګړو وجنه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د وړاندې څخه د ناټو په هوایي مرکز کې د اسلامي نسخو د سوځولو له کبله په افغانستان کې د امریکا ضد جذبات زیات شوي دي. همداراز دا مهال په واشنگټن کې د ځنو چارواکو لخوا د غږونه کیږي چې امریکا دې له افغانستانه د ځواکونو ویستل ګړندي کړي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن امریکایي کانګرس ته په خپله وینا کې د دې خبرې حمایت کړې. په کار ده چې دوی په 2013 کال کې د افغانستان دننه پوځي قوت ولري. د امریکایي پوځي رابرټ بیلز لخوا د افغاني وګړو د وجنې وروستو په امریکا کې په دې خبره بحث روان دي چې د پوځیانو د ذهني صحت په ښه کولو باید کار وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او اوس هم یو رپورت لرو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن وای په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د ناټو د اکملتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې د دې هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکا د مومندو د وروستیو بریدونو لپاره د بخښنې غوښتنه وکړي او هم دې ورته ووایي چې په قبایلي سیمو ډرون بریدونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې وویل چې په پاکستان کې له امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پیل شوي بحث له بشپړېدو وروسته به له دغه هیواد سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس اجانس د نوموړي له خولې لیکي چې وایي د پاکستان د پارلمان د کمیشن دې کار ته په درنسترګه ګوري چې دغه هیواد حکومت ته سپارښتنه کړې چې د مومندو د وروستۍ پیښې لپاره دې د امریکا له حکومته د رسمي بخښنې غوښتنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه مهال د سخت کړکیچ ښکار شوې کله چې امریکایي ځواکونو د مومندو په قبایلي سیمه بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. دغه راز ویل شوي چې د پیښې د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو د امریکا هڅې چې د پاکستان لخوا همکاري یې اساسي ټکی ګڼل کیږي اغیزمنې کړې. امریکا د پاکستانی عسکرو په وژل کېدو افسوس ښکاره او د پاکستان له حکومت او خلکو سره خپلې خواخوږۍ شریکې کړې خو د رسمي بخښنې د پاکستان په غوښتنو یې ځان غلی کړ. د پاکستان حکومت په جواب کې لخپل خاورې تیریدونکو د ناټو د اکمالاتي لارو د تړلو ترڅنګ د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوې سره د کتنې دنده وسپارله. د راپورونو پر اساس کمیټې روانه اونۍ د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې مخې ته کېښودي چې پکې د ممندو د پیښې لپاره له پاکستانه د امریکا د غیر مشروط بخنې او د دې هیواد په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په څیر غوښتنې شاملې دي. د پارلمان کمیټې همداراز ویلي چې کچرې پاکستان په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې خپلې تړلې لارې بیرته پرانیزي، نو باید چې په ناټو د وړل کېدونکو سامانونو لپاره درنې مالیې ولګوي. د اسوسییټډ پسجانس په لیکنه امریکایي چارواکو نږدې وه چې تیره میاشت له پاکستانه په رسمي توګه بخنه غوښته وې، خو دغه کار یې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې د رامنځته کېدو له کبله وځنډو. اجانس دغه راز وایي د افغانستان په یولس کلنې جګړې کې ناټو زیاتره وخت په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پاکستان په لارو تکیه کړې، خو زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو په موده کې یاد سازمان له روسیې او منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه تیریدونکو لارو کارولو ته چې په ډېره ګرانه بیه ورته تمامیږي مخه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسپن پاړه راپورونه وایي چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په دوره دی، سو د 2014 کال وروسته چې زیاتره امریکایي او ناټو ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي، له خپلو غربي ملاتړو څخه د افغان ځواکونو د مالي مرستو ژمنې ترلاسه کړي. راپورونه د لویدیز هیوادونو د ایسایو له مخې وایي افغان حکومت به د درنیمو لکو سرتیرو په اندازه د پوځ او پولیسو د ساتلو لپاره د کال 4.1 بلیون ډالر ته اړتیا ولري. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوردونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن وایي په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د ناټو د اکمالاتي لارو د بیرته پرانستلو په باب خبرې وکړي. بلخوا د پاکستان د ریلوي وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلي دي اوس مهال ملک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او ممکنه نه ده چې پاکستان له امریکا سره دښمني وپالي، نو باید چې حکومت په افغانستان کې موجود ناټو ځواکونو ته د هیواد د ځمکنیو لارو د سامان رسد بحال کړي. په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلی دی چې افغانستان کې ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای بحال کړی شي، ځکه چې موجوده اقتصادي حالاتو کې امریکای سره دښمنی ګران پرېوته شي. تیر ماخام په لاهور کې خبريالانو سره خبرو کې غلام احمد بلور ویل ک پارلمان د ناټو سپلای اجازه ورکړي او امریکا موږ له انجن راکړي، نو موږ د مالګاډو په ذریعه ناټو سپلای لپاره تیار یو. نو موړي زیاته کړه چې حکومت لخوا اجازه ورکول وروسته افغانستان کې موجود ناټو او ایساف لپاره د پاکستان ریلوي په ذریعه سپلای شروع کړي شي، ځکه چې دینه حاصلېدونکو آمدن نه به نه صرف د ریلوي حالاتو کې خواله راشي، بلکې ریل په ذریعه سفر کوونکو مسافرو ته به هم اسانتیا ترلاسه شي. د غلام احمد بلور لخوا دا بیان په داسې وخت کې راغی چې راتلونکي ګول د ورځې نه بعد د پارلمان په مشترکه اجلاس کې د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې لخوا ورکړی شوی 40 سفارښتونه به بحث شروع کیږي. په دې سفارښتونو کې یو ناټو لپاره پاکستان د لارې مشروط سپلای اجازه ورکول هم شامل دي. خبریال او سیمایزو چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې حکومت اراده لري چې ناټو سپلای بحال کړي، خو دا ځل به ورته شرطونه ږدي.
حکومت اصولی فیصله کړی دا چې د نیټو لپاره د پاکستان ځمکنۍ لار فرانزي او کومنګ وګورو، نو په دې رسو کې داسې بیانونه راغلي دي لکه د دفاع د وزیر اول بیان راغلی چې هغه خبره کړې وه د ټیکس لګولو د نیټو لپاره د سامانونو په ترکونو باندې. وروسته بیا چې کوم د کمیټې لپاره راپور ښکاره شو په قانوني سمله کې، نو په هغه کې هم هغه خبره شوې ده چې د څه شرایطو په بنیاد باندې دي هغه ترکه د اجازه تقریبا خبره شوې ده هغه سفارشاتو کې هم. نو د غلام احمد بلور بیان نو دا هم د حکومت د هغه اصولي فیصلې یو واضح مثال هم دی.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت د ناټو لپاره سپلای بحال نه کړي، نو لوجه په اقتصادي توګه پاکستان د ډیرو مشکلاتو ښکار کېدی شي.
سره زمونږ چې کوم اقتصادي تعلقات دي هغه په ټریډ په شکل کې دي، هغه د ریمیټنس په شکل کې دي، هغه د ډایرکټ ایډ په شکل کې دي. دا په شکل کې زمونږ ډېر مضبوط رشتہ لري امریکا سره. کوم اقتصادي موږ ګورو سیرا نیټو ته سپلای لاین بندول پکار دي یا دا کولول پکار دي، نو په زړه وي ما چې د یو ایس یورپین یونین چې څومره کنټری دي دا غي سره زمونږ ډېر زیات یو مضبوط تعلقات دي. کله موږ سپلای لاین د بندا کړی دا غي زموږ سره اقتصادي تعلقات کمول یا هغه یو سایټ تکول غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا خبرې
موږ
په دې وسوخ کې
افورد کول دا ډېر زیات ګران وشي. یاد دی وی چې 13 ورځ د دفاع پاکستان کونسل په فیصل آباد کې کیدونکو اجلاس کې فیصله وکړه شو چې حکومت ناټو لپاره پاکستان د لارې سپلای بحال کړي، نو ټول ملک کې به احتجاجي مظاهره شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زو د پاکستان کراچی ښار ته کراچی کې د ډزو په دوا بیلابیلون خطو کې دوه کسان وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. پولیس وایي په لومړۍ پیښه کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي دي. په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
نن د خالی په سهار د مشرقي کراچۍ غازی آباد په سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو تن د وکیلانو د اتحادیه ملیر بار اسوسییشن پخوانی مشر صلاح الدین جعفری او دویم تن د هغه زوی علي حیدر جعفری دي. د ملیر بار اسوسییشن غړی وزیر باچا وایي د یادې پیښې وروسته وکیلانو احتجاج شروع کړی دی او د هر ډول عدالتي کاروایانو څخه یې پریکون اعلان کړی دی.
مجید والا ہمارے خبر مجید بار کی رہتے تھا بابا مجید میں ہوتا ہوں گے صاحب کے سال میں کور لڑا ہوا تھا لڑا تھا چاہے تھا سیدھی دوڑ پر ایک شکی پلا رہے اگر فائرنگ کی ہوش دوڑ کی ہے دوڑ ایکسپائرش وقت مجید بار کی بار بالکل فل بند ہے وہ کلان کیا نا ہو تقریباً نیم مہینے سیوا کیے لال اسپتال تھا پلا رہے وہ دے شیعہ رانی دوڑ شیعہ
د یادونه وړ ده چې یو نیمه میاشت مخکې هم د کراچۍ پاکستان بازار په سیمه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي درې وکیلان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي وو. په دغه پیښه د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ډلو سخت غبرګون ښودلی وو. د ډزو یوه بله پیښه د ړومبۍ پیښې د ځای سره نږدې د ملیر 89 په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې جوبل شوي دي. د مهاجر قومي مومن ډلې ویان خالد نقشبندي مشال رادیو ته ویلي دي چې دغه پیخه د دوی د ډلې په مشر افاق احمد باندې د بریټ پترز کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي نن افاق احمد حیدرآباد کې په یو دستوره کې د ګډون د پاره روان وو چې د هغه په ساتون کې کاروان ډزې وشوې. په ډزو کې د کاروان مخکنی ګاډی په نښه شوې ده چې له امله یې د افاق احمد درې ساتون کې سخت جوبل شوي دي. دې ساتونکو کې دوه کسان فیصل مشتاق او حبیب الله پولیس سرتیری دي او یو تن منور علي زموږ د ډلې غړی دی. یاد دی وی چې د کراچۍ پلانډي کورنګي او ملیر سیمو کې زیاتره وخت وسلوال نښتې رامنځته کیږي چې پکې د مهاجر قومي مومنټ او ایم کیو ایم الطاف حسین ډلې غړي په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې نن کار بندیز دی او هم د دې سیمې تلسلو زیات ځوانانو له جوبا تر کوټې په پخو لانګ مارچ پیل کړی دی. د ځوانانو د اتحادیې لخوا دا مارچ د جوب سیمې لپاره د ګیس او بجلی غوښتنه کوي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې له لوري درې میاشتې وړاندې اعلان سوی لانګ مارچ هم نن یعنی د شنبې په ورځ پیل سو. د یادې کمیټې لخوا په همدې ترڅ کې په ژوب ښار کې کارمندیز اعلان سوی چې ورسره ټول ښار باندې د اکشن کمیټې تر سیوري لاندې لومړی په ژوب ښار کې په بیل بیل سړکونو احتجاج وسو او تر دې وروسته د یادې سیمې ځوانانو له ژوب تر کوټې په پښو لانګ مارچ پیل کړ. د ځوانانو د یادې کمیټې صدر عبدالله جان کاکړ د دوی د لانګ مارچ پاک له ویل
لانګ مارچ سمش په دغه غبه چې سمش د ژوب جیس نستا او بجلی نستي ژوب زلچ کوم دغه په 1890 کې جوړ شوی ده. ته اوس سمش ته جیس نستا بجلی نستا بجلی مش چونکه په اخر اخر زلای چې پر مسافر پله باندې بجلی خراب سم د مش ته مساله وي ژوب ته کوچ پورې 300 کیلومتر د مغه د ځوانان مده ځای تیار سو د ژوب ته کوچ پورې شو. زی
د عبد الله جان کاکړ په خبره په دې لانګ مارچ کې به دوی هر ورځ له 25 بیا تر 150 کیلومتر پورې سفر کوي او زیاتوي له دوی سره د همدې لانګ مارچ لپاره تر 133 پورې ځوانانو نمونه لیکلي. خو د په خبره کې دای سي چې تر دې هم د دې ځوانانو مېر زیات سي. د یادې کمیټې یو بل غړي شیخ اشرف مندوخیل مشال رادیو ته وویل د دوی سیاسي نمائندګانو ورسره څو څو وار اجمنی کړي خو د په خبره د اجمنی تر اوسه عملي سوي نه دي.
ځوانانو چې کمیټې دا فیصله وکړه چې دا په اعلانو نه راځي زموږ حق دی خپل بنیادی حق دی. د دې لپاره موږ هر قسم کوشش کوو یو ان تر مرګ پورې تیار یو لیکن دا مسله به موږ الکو د ګیس له کوټې دخه او له چشمه بیرج دخه بجلی ان شاء الله نن دا کې خپل کاروان جاجی تیار جاؤ ترکوٹ پوری با پیدل جی
له دې سره چې د ژوب ځوانانو له ژوبه تر کوټې همدا لانګ مارچ پایل کړ، نو هلته د همدې سیمې په صوبایي اسمبلی کې غړي او صوبایي وزیر عبدالخالق بشردوست هم دې ځوانانو ته باور ورکړی چې د دوی غوښتنه پر ځای او په اسمبلی کې به یې غږ پورته کوي. د ویلو وړ ده چې د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې د همدې لانګ مارچ لارې غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ګیس او ورسره دې د خیبر پښتونخوا له ډیرا اسماعیل خان څخه د ژوب پر لاره د بلوچستان پښتون میشتو سیمه ته د بجلی نوې ترانسمیشن لاین ورکړل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1520،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ، او اوس هم یو ریپورت لرو. د پاکستان حکومت د یومي پاکستان یا د پاکستان ورځ منځلو په موخه تیر ورځ د جون په بیلابیلو برخو کې په خه کارکردګي تر سره کولو زنو شخصیتو ته پوزي او سیول ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دا ایوارډ اخیستونکي که یو خوا خوشاله دي، نو بیا دا هم وایي په کار وچی دا جایزې لا وړاندې ورکړي وي. نور تفصیل سراج ظهیر کوي.
د پاکستان د نور صوبو پرنګ خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان د حکومت لخوا سیول او پوزي جایزې یا ایوارډونه او اجازهات ورکړل شول. په دې لړ کې گورنر هاوس په خبر کې یو لوی دستوره وشو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر 15 شخصیتو ته اعلی سیول اجازهات ورکړه. اجازهات اغستونکو کې ډاکټر فاروق ته پس د مرګ ستر امتیاز، گلزار علم ته فن موسیقي، محمد خامس ته په فن اداکاری، او اروخات کالم نگار پروفیسر ډاکټر ظهور احمد اوان ته په ادب باندې تمغه برای حسن کارکردگی یا صدارتی ایوارډ ورکړو. د دې نه علاوه یو له شخصیتو ته تمغه امتیاز ورکړې شو. په هغه کې پروفیسر ډاکټر فدا یونس خټک او ډاکټر زفت خان شینواری ته په ساينس، سندرغاړي غلام عباس ګل ډیروی ته په خو هنرمندۍ، ریاض احمد ته په مومي دستکاری، عبدالرشید ته په فوټوګرافري یا عکسبندۍ، ډاکټر عنایت الله فیضی ته په ادب، زنانا سنامیر ته په کرکټ لوبو، ڈاکٹر ضیاء الرحمان، ڈاکٹر جانزیب داول، ڈاکٹر محمد نور تھا دترخگری خلاف جنگ کے پمرستو، او کالم نگار، ڈرامہ نگار، شاعر ادیب یونس قیاسی تھا پادب باندھے تمغ امتیاز ورکریشوی. یونس قیاسی مشال ریڈیو تھا او ایل چی دے خوڈیر خوشحالے دے خزین کسانو تھا پس تمرگا ددوی دفن پہ اعتراف کی تمغی ورکریشوی نو خب داوا چی دا ورتا پرجوندان ورکریشوی وی
مشکولم چی دا دونا حوصلہ زیو شو دا او شو خو دادا چی دا دی شی قائلم چی یو بنی آدم ڈیزرو کئی نو پکا چې هغه په ټایم باندې اعزاز ورکړی شي نو ښه وي. ما پرونو کته زمونږ په دې مرګرو کې داسې دوه درې زنانا وې چې هغوی راغلې وې د خپلو د خدای بخلو خاوندانو اعزاز یې واغوستو. نو مطلب دا دی که دا هغه خلک ژوندي وې هغوی ته ملاو وې نو زه خو ډېر خوشحاله وم چې په ژوند چا ته ملاو شو. نو زه هم چې دا یو داسې طریقه په کار ده چې داسې اعزازات تیز چال حکومت کا ورکوي نو هغه په ژوند کې دې ول ورکړي چې آپ خوشحاله لاړ شي د مرګ نه پس فائدہ.
هنرمند گلزار علم ایوارڈ باندې وای چې باید دا دتا اول ورکړی شوی وي، خو بیا هم خدا چې حکومت ته خو اوس خیال راغی
فرسه خبر ده چې ډیره درست نه ده. ډیره خبره ده د پاکستان هنر او د هنرمندانو لپاره دا ټول کې غټ ایوارډ دی نو خوشحالي چې کومه ده هر سړی او هر هنرمند دا خواهش لري چې دومره وخت فن دی او هنر خدمت کوي او هغه په ښه طریقه وکړي نو خواهش وي چې داسې ایوارډونه وخت په وخت هغه ته ملاوېږي. هغه فن چې کوم دی نو هنر هغه نور هم وده کوي او هغه کې نور هم توان راځي.
د ذکر وړ ده چې هر کال پاکستان کې په 14 اگست او 13 مارچ د صدر پاکستان لخوا اجازات او جایزې یا ایوارډونه ورکول شي. دا ځل هم د اسلام آباد ایوان صدر سره سره د سلور وانو صوبو گورنر هاوس کې د ایوارډونو دستوري وشوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اذن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او څنګه تاسو پته را چې د اخیری خبري غړې د نن ورځې نو تاسو کولی شئ چې په www.mashalredio.com هر وخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوري او وی ګوري. او اوس وخت شوې په پښتونخوا کې 15 بجې او شاهین بنیری هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې غوښنه د خبرونو لنډي زورو.
په کراچی کې د وکیلانو د اتحادیې د مشر د وجل کېدو وروسته احتجاجي مظاهرې شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان سره به د افغانستان د لارې د پرانستلو په موخه خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان ولسمشران راتلونکي ونه په تاجکستان کې سره ویني. د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانستل شي. او د بلوچستان په جوب کې ځوانانو د بجلی او ګیس نشتوالي پر ضد لاریون پیل کړ.
لن خبرونه مو زموږ شاله دونه اوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول په دې نیمه غړې کې به واوري چې په پیښور کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه ریپورت لرو. د غرنګ د مومند او باجوړ جنسي بے کور شوی کډواله سستونز لري په دې اړه هم ریپورت لرو. د دې درڅنګ انور هم یو شمېر ریپورټونه او مقالې لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړې. د دې اداریو مهم ټکی د سراج احمد اورو.
نن مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې چې کوم غټ خبرونو ته کتنه کړې ده هغه څه دادی. جنگ ایکسپریس او مشرق ورځپاڼې د غټ خبر په توګه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلی لیکي چې حکومت د دوی سره امانت ته او تر سو چې ولس غواړي نو دوی به په اقتدار کې وي او چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلیه آزاد وي نو هیڅ خطر نشته. د دې پترس کې آج او جنگ ورځپاڼې د نواز شریف د خلی لیکي چې ولس په خپل ځان د ظلمونو جواب غواړي او پیپلز پارټي او اتحادی ګوندونه د پاکستان د مسلو ذمہ واردی. دا وخت پاکستان کی گرانی، بے روزگاری او لوڈ شیڈنگ ورس پورس سیوا کی گی او دا حکمرانانو غک هم نگری گی. او اس اداریے مشرق ورس پانخپل اداریے کے لیے چی دا توہین عدالت کیس کی دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ویلی دی چی وزیر اعظم تا کا دا توہین عدالت کیس کی سزا ورکڑے شوا نو هغه با بیا هم صدر تا دا سزا معاف کول لپارا نوائی. او دا چی اڈیالہ جیل کی دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی لپارا کوٹا تیار کڑے شوی دا او هغه با التخپل خوب پورے کوي. ادارې لیکي چې اعتزاز احسن وویل چې زما اعتراض په یو جج هم نشته خو چې کوم جج دا مقدمه جوړه کړې وا عین وایي چې هغه مدعي نشي جوړې دي او د دې مسلې نه خامخا دا انا مسله جوړه کړې شوې ده. ادارې مخکې وایي چې اعتزاز احسن ویلي وو چې د دوه موکل یو پیر او گدنشین دي او عدلیه د دوه خلاف سخت الفاظونه استعمال کړي دي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن په دې عزت باندې ولاړ لې چې د دوه موکل ته دې رعایت ورکړي شي. ادارې اخر کې وایي چې باید چې اعتزاز احسن داسی لار خپل کړی وي چې د قانون او عین نه څوک هم پرتا نه دی. ایکسپریس ورس پان خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د بلوچستان حکومت ته او د غرنګ د بلوچستان د پولیسو مشر نه د هدپی وجنو او د اغوا واقعیاتو په اړه رپورټونه غوښتلي دي. اداري لیکي چې د دې ترڅنګ یې اټارنی جنرال ته هم هدایت کړی دی چې هغه د خفیا ایجنسو نه معلوم کړي چې هغه سپریم کورټ کې جمع کړی شو رپورټونه په کومو کومو برخو باندې ان کیمرا بریفینګ ورکول غواړي. ادارې لیکي چې د بلوچستان په حالاتو باندې د سپریم کورټ اکشن اغستل د ستاین ورډ خبره ده او دارنګ کچري د سپریم کورټ په حکم باندې ای جی بلوچستان او اټارنی جنرال عمل وکړو نو ممکن دا چې د بلوچستان په حالاتو باندې قابو ومندې شي. اج ورسپن خپل ادارې کې وایي چې د دفتری خارجه ترجمان تیر ورځ ویلي وو چې په ډرون حمله باندې نه د امریکای سره د وړاندې نه سزوبانی لوزنامه شوې ده او نه په مستقبل کې وشي. او پاک امریکای تعلقاتو باندې د پارلیمان حتمی سفارشاتو او د پالیسی پر کې به د هغه معاهدو کتنه کولی شي کوم چې کال 2002 کې ختم شوی دی. ادارې لیکي چې د دفتر خارجه ترجمان دا هم ویل چې ډرون حمله غیر قانوني او د قبلولو وړ نه دي. ادارې مخکې لیکي چې تیر وختونو کې د پارلیمان سفارشونه او قراردادونه په تاخونو کې خوده شوی وو نو تمه ده چې دا ځل به حکومت دا غلطي بیا گردان نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په ډیلی ټلیګراف کې په خبر شوی او مقاله کې راغلي په افغانستان کې د فوز د قوی کولو لپاره د ناتو مشن سره د کال 2012 لپاره د 1.2 بلیون ډالرو بجټ دی. ولی اوس په دغه بجټ کې تر ډیره حد کمیره روان دی. د زیارت په ورځ د کابل په پوځي اکیډمۍ کې د وینا په وخت ولسمشر کرزي وویل چې د کال 2014 نو وروسته به د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه هر کال د افغانستان د ځواکونو لپاره 1.1 بلیون ډالر امداد ورکړي. په کابل کې چارواکي وایي چې د افغانستان نه د تمه کیږي چې دغه ټولو مرستو نیمایي په خپل ورکړي. د نړیوال ائتلاف ملګري لا په دې بحث کې چې دغه نیمه مالی مرستې تر خپل مین څنګه وویشي. د ائتلاف ملګري هیله مند دي چې د مئی په میاشت کې د ناټو د سرمشریزې غونډې نه وړاندې دغه معامله هواره کړي. ولې د افغان فوج جنرالان وایي چې د فوجي بجټ د کمولو سره بعد هیواد د امنیت د خطر سره مخ شي. د افغان فوج سر لخکر جنرال شیر محمد کریمی ټلیګراف رسپانې ته ویلي چې د طالبانو سره د امن کومې پریکړې ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو شمیره کمول د وخت نه مخکې خبره ده. په نیویارک ټایمز کې خبر شوی یو مقاله کې محسن حامد پاکستان کې جمهوری مزل ته کتنه کړې او لیکلي دي چې کوم پاکستان چې نوموړي لس کاله وړاندې لیدلی وو اوس هغه شان نه دی پاتې. هغه وخت کې په لاهور کې د زیارتونو نه ګیر چاپیره حفاظتي دیوالونه نه وو، د برېښنا او ګیس دومره نشتوالی نه و، خلکو د بازارونو نه ډوډۍ په روپو نه په سکو اخیسته او د سواد درې غوندې سیمې د سیلانیانو ځای و د وسلوالو نه. لیکوال وړاندې لیکي په بهر هیوادونو کې خلکو د ستونزو ته د پاکستان د جغرافیایي او سیاسي صورتحال لکه په افغانستان کې د روانې جګړې، د پاکستان د هند سره د دشمنۍ او په پوز کې د سختدریزو د اثر په تناظر کې کتل. ولې د ډېرو پاکستانیانو لپاره اوس سیاستدانان هم په دغه تور دومره تورن دي لکه څومره چې د پرویز مشرف غوندې پوځي جرنیلان. محسن حامد لیکي په پاکستان کې دا وخت د جمهوریت جرړې مضبوطیږي، په سیاستدانانو د فوج زور د ننګونې سره مخ دی، د مرکز نه ثبوت اختیار منتقل شوی دی، د هندوستان سره د کاروبار خبرې کیږي او په افغانستان کې جنگ پر غونډېدو دی. بیا هم د خلکو په ژوند کې د خوشبینی ډېره لږه محسوسېږي. لیکوال د تحریک انصاف د مشر عمران خان په سیاسي مزل او د هغه په ولسی مرسته بحث کړی دی او لیکلی دی چې عمران خان په پنجاب کې د نواز شریف او شهباز شریف غوندې د سیاسي واک مرکزونه خوځولي دي. عمران خان د درغلې د ختمولو خبره کوي او هم دغه وجه ده چې هغه اوس په بلوچستان، سن او پښتونخوا کې هم سیاسي غونډې کوي نو خلک ورته غوږ دي.
دا شاهین بنری چې تاسو یې د پاکستان چې تاسو یې د نړیوالو ورسپونو مخالې وړاندې کولې او اوس هم یو چیرنیز ریپورت لرو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل کلنی ریپورت خپور کړی دی چې پکې یو برخه د خزو د حقوقو خراب صورتحال ته ځانګړې کړې شوی. په دې ریپورت کې راغلي تیر کال په پاکستان کې 943 خزې د پت یا عزت په نوم وژل شوې دي. په اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په دې ریپورت کې ورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کالنی رپورت کې ویلي په 2011 زیږیز کال کې هم د ټول هیواد په سطح د پت یا عزت په نوم 943 ښځې وژل شوې دي چې پکې 93 ماشومان وي. دا ښځې ولې د پت په نامه وژل کیږي؟ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د چارو کارپوه سمر مین الله وای تر هغه چې ښځه انسان نه وي ګڼل شوې په هر داسې رپورت کې به دا شمیرې مخې ته راځي.
تر هغه پورې چې موږ دا نه ګڼو چې دا هم یو انسان دا دی لوم خدای پورا حق ور کړی دی، هغه پوری کله پوری چې موږ دا یو انسان نه ګڼو جی هغه پوری بل هر دی هیومن رائټس کمیشن پر رپورٹ کې موږ دا وینو چې نورې زیاتې جنکای وړې وړې ماشومې زنانا په عزت په نوم مړې شوې یا په بدو کې ور کړې یا په ولور رسم کې ور سره ظلم وشو.
سمر مین الله وایي د پښتنو په سیمه کې زیاتره ښځې په بدو کې ورکول کیږي، خو د دې په خبره د دې مخنیوي هم ممکن دی او هغه په خپل کلتور او دین سم عمل کول دي.
زه به تاسو ته یو مثال درکړم، د لچ زه په خپل په سورې باندې کار کوم نو په دې دیر علاقې کې یو سلور کالو وړا آسمای جرګې فیصله کړې و چې دا به په بدو کې ورکړي، نو د دې پلار چې هغه ودرېدو د ویل زه به دا نه کوم ظلم خپل لور سره او زه د جرګې دا فیصله نه منم او زه به خپل لور نه ورکوم په بدلو کې بدو کې، خو ما نه د نور څوم واخلي، پیسې دې واخلي، ځمکه دې واخلي. هغه هغه ماشومې پلار چې دی هغه قتل شو جی، خو هغه خپل د لور هغه ژوند چې دی هغه بچکو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په رپورت کې راغلي چې نجونه او ښځې په تعلیمي ادارو کې د کار په ځای کې او د قانون عملی کوونکو ادارو د غړو لخوا هم ځورول شوې دي. سمر مین الله وایي دا ټول د سوچ او فکر مسله ده، تر څو چې دا نه بدل شوي دا مسلې نشي حل کېدای.
کومه ټولو کې غټه مسله ده خز مونږ خپل د سوچ هغه ده او چرته چې مونږ دا خبره کوو چې زمونږ چې میرمنې دي یا زمونږ وړي کې چې لوڼه دي ماشومې دي دیو ته په سکولونو کې څه قسم مونږ څه ګرانتیا ښکاري نو د دې هغه ټولو کې غټه وجه ده چې نه مونږ خپل مذهب پیژنو نه مونږ خپل کلتور پیژنو که زمونږ کلتور دی د پښتنو په هغې کې خو هر کله مونږ دا لیدلی دي چې یوې لور خور له ډېر زیات عزت ورکوي.
په رپورټ کې راغلي تیر کال په ټول هیواد کې 201 ښځو ځان وژلی دی چې پکې زیاتره په پنجاب او سند کې اوسېدي. رپورټ وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د داسې ښځو شمیر ځکه کم دی چې د داسې پیښو له کېدو سره په دې سیمو کې خلک پولیسو ته نه ځي. له سمر مین الله مې پوښتنه وکړه آیا دا خبره رښتیا ده؟ دې په جواب کې وویل
چرته پورې دی خودکشي خبره ده دا ګلګت علاقو کې ډېر زیات کیږي. خدا یو بالکل فیکٹس دی چې تر نن پورې مونږ دا ګڼو چې که په زنانه باندې څه قسم هم ظلم کیږي دا د کور هغه دننه دی دا خبر یا بهر دی سو پولیس ته هم رپورټ نه کوي. دل چې یو جنایا یو لور هغه چې کم عزت دی هغه یو کور سره یو پلار یو رور یو خاندان یو پورا قوم سره وی تړلې ده.
د بشری او د ښځو د حقوقو چارو لکارپوه سمر مین الله مې وپوښتل په پاکستان کې خو تیر کال ډیر قوانین هم جوړ شول، آیا دا قوانین به وکولای شي او آیا دا دومره زور لري چې د ښځو ژوند په دې هیواد کې ښه کړي او لور سره کېدونکي زور زیاتی مخه ونیسي؟ نوموړی وایي تر هغو چې ولس خپل فکر کې بدلون نه وي راوستی پر خپل کلتور یې عمل نه وي کړی نو د داسې قوانینو ګټه نشته.
چې مونږ څخه اوس هر قسم قوانین دي مونږ خبر یو چې د دې هغه جنکو لا یا زمونږ میرمنو لا څومره حقونه اسلام هم ورکړي دي قانون هم ورکړي دي خو چې کله پورې مونږ خپل په دې سوچ کې به بدلون نه راولو تر هغه پورې دا قوانین به هم کله د دیو نفاذ نه کیږي.
د بشري حقوقو کمیسیون په خپل رپورت کې د پاکستان واکدارانو ته مشوره ورکړې چې په کابینه کې د ښځو شمیر زیات کړي، د منظور شویو قوانینو عملي کېدل دی یقیني کړي او په کور کې پر ښځو د کېدونکو تشدد د مخنیوي قانون دی منظور کړي چې په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو ساتنه وشي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د ټولې نړۍ او پاکستان په څیر خیبر پختونخوا صوبه کې هم د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ ومانځل شوه او د نړیوال صحت د محکمې وینا تر مخه پاکستان په نړۍ کې ټی بی مریضانو شمیره کې شپږم نمبر باندې دی. په اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د ټی بی د نړیوالې ورځ په مناسبت د اولس بیدارولو او د دې د مخنیوي په لړ کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا د پیښور یو مقامي هوټل کې یو دستور شو چې پکې د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شان علاوه د صحت محکمې چارواکو او ټي وي باندې قابو موندلو لپاره قومي پروګرام غړو غډون وکړو. دغه دستور ته وینا کوونکو ویل چې هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه خلک د ټي وي د رنګ ښکار کیږي چې پکې هر کال 2 میلیونه د ټي وي د مرز نه وژل کیږي او دغه رنګ په پاکستان کې په هر یو لکه کې 201 کسان د ټي بي درن ښکار کیږي. دا چې ټي بي مرض څه شي دی سنگلګي او سرنګ خوريږي نو د ټي بي کنټرول پروګرام یو ډاکټر عبدالجبار مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
ټي بي چې دا یو ډیره خطرناکه بيماري ده خو په نن وخت کې ورته من خطرناکه ځکه نشو ویلې دا د ټریټمنټ کې دی شي دا د ټریټمنټ چې دی هغه د شپږو نه والا د اتو میاشتو پورې مسلسل علاج کوي دریو یا د دریو هفتو نه زیات کده ته مسلسل کانسي وي ما خام ټین د ته تب راځ نو د پیشنټ ته منګا ویلې شو چې دا
دا چې عام وګړي سرنګ کولی شي چې احتیاط وکړي او د ټي بي درنز نه ځان بچ کړي. نوموړی زیاتوي
دا ټي بي که یو مریض وینه هغه که یو ټوخو کې یا خبرې پته ځای کوي د جسم نه چې کم دا بخارات وچتېږي نو دا که بل صحتمند سړی وي هغه یې راکاږي نو دا دغه به خور شي. صرف دومره کولی شي چې کم د ټي بي مریض هغه د صرف آتا وای چې دا خپل خپل پټه کې کله دې ټوخ کې یا بل صدا سے پته خبرې کوي چې دا غینه چانس وي چې دا بخارات بل ته ترانسفر کړي چې پاک او
مخکې دی صرف دومره وکړي چې په خوله باندې رومال کې دي یا کپڑے کې دي چې دی بلته دا مرض خور نه شي.
دې لړ کې صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي دي. نو د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه مشال لیډو ته وویل
ټیپ حواله باندې موږ سونه هیلث فیسلټیز دي دا غي کې 24 ډیسټریکټس کې هیلث فیسلټیز موجود دي او آی کې د دې علاج لپاره او د دې ټیسټینګ لپاره هم اکوپمنټ موجود دي او د دې لپاره چې کم سره ترتیبي وي نو هغه علاج لپاره هر څه ورته فری ټیسټ حواله تر اخره پورې میډیسن سی وی هغه فری.
یاد دي وی چې د نړیوال او د صوبایي صحت محکمې وینا تر مخه پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د مریضانو شمیره کې پښپغم نمبر ملک دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د خبر جنسي د مرکزی روغتون چارواکي وایي چې دغلته د لشمین یا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي چې یوازې په احتیاطي تدابیرو سره خلک کولی شي د هغه ماشي څخه ځان وساتي چې دا ناروغي ترې پیدا کیږي. لشمین یا کوم قسم بیماری ده او د دې درملنه په څه ډول کېدی شي په اړه یې دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا دغه ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو نه لګي او په تیره یوه اونۍ کې خواوشا شپاړس د لشمینیا ناروغه ماشومان دې روغتون ته راوړل شوي دي چې دوی د درملنې دپاره ورته د ویانې او ستنې ورکړې دي. په پېښور کې د کویت ټیچنګ روغتون چارواکي وایي چې دلته هم د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي یو شمیر ماشومان راوړل شوي وو او دوی ورته وړیا درملنه ورکړې ده. دا چې دا څنګه ناروغي ده او دوی دپاره کومې دوایانې ورکول کیږي په دې حکله باندې په پېښور کې د کویت ټیچنګ روغتون د چمړې یونټ انچارج ډاکټر اختر منیر مشال ریډیو ته وایي
لشمینیا خو داسې بیماری ده چې دلته ورته څوک ورته کلیزه دانه وي څوک سال دانه وي. مونږ ورته لشمینیا وایي د دې دوه قسمه دي، یو کیوټینیس لشمینیس دی یو ویسرل. خو چې کوم مونږ سره تعلق ساتي کیوټینیس دی، دا یو ماشې د وجې کیږي یا ماشې چیوچی شي نو هغې د وجې دا دانه ښکاره کیږي. خو مین علاج ټولو کې ښه علاج خو د دې انټیمنی کمپاؤنډ دی ستنې ورته وي چې کوم مارکیټ کې گلوکنټین میگلوټین په نوم اویلیبل دی.
لشمینیا ناروغۍ نه د بچ کېدو دپاره کوم ډول احتیاطي تدابیر پکار دي په دې حق لباندې نوموړی وایي
صفایي ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، خاص کر خپل کور خپل مالت او خپل کلی صفایي ډېر زیات خیال پکار دي. څنګه چې نور موږ ته پته ده د ملیریا ماشې نه بچو سره تدابیر دي، نیټس دي هغه استعمالول پکار دي، بل ځای چې په ځمکه سملاستېدل نه پکار، خپل ماشومانو ته کپړې پوره چول پکار دي، خپل لخپېنی باغ پکار چرته کې ګنمندې یا بم بچرته ولاړ یا لختی مختی بندی اغه ډیر زیات خیال ساتل پکار دی. سپری ډیر زیات ضرور دی د ماشو والا چې کم باندې اغلیریا والا ماشې مری اوم دغه غ باندې ندیم دی چې دغه احتیاطي تدابیر کم ملیریا لپاره ضرور دی او ساتل شي نه دینه بچ کېدل ما بیا خي.
دوی زیات کړه چې د پېښور په کویت ټیچنګ روختون کې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو د لشمینیا نه متاثر شو خلکو وړیا درملنه کیږي.
په بلوچستان صوبا کې هم د صحت لسانګي سره اړوند فارماسیست یا دوای جوړون کې وای دوی غنښتون جلري او د غوښتنو د نه پوره کېدو لکبلې دوی اوس په احتجاج لاس پورې کړي او خپل دندې بندې کړي دي. په اړه نور تفصیل نیاز موسی خیل په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان فارماسیست اتحادیه صوبایي مسر سلطان محمد وای دوی د بیلابیلو غوښتنو او وجوهاتو پر بنسټ احتجاج ته مخه کړي. نوموړي زیاته کړه
الاونسز په فیډرل کې ورکول سوي دي تقریبا نن سه یو کال مخکې. موږ فارماسیستان هم په هیلت کې ایز 17 گزیټډ افسران یو. نرسان ته ورکول سو، ډینټل سرجنز ته ورکول سو، موږ ته دا شی نه دی ورکول سو. موږ سرویس سټرکچر دي دیش کال سه موږ فارماسیستان په د هیلت ډپارټمنټ کې کار کوي، لیکن د دې ایس سیستم نه سه په 17 کې راسي په 17 کې دی ریټایر سي. دا سی بالکل یو جاهل سړی چې راسي پښتنه ځنه وکي چې دا مطلب دا دی خلک ناسي د چشته پر ناسي دی بل هم درته وایي دا واقعي دی حق دی دغه الاونسز ورکول سي ودی ته.
یو بل فارماسیست بیا وایي دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي مګر حکومت یې ستونزو ته پام نه کوي.
زما نوم علی احمد دی، زه د پټه کې ایز فارماسیست کار کوم. کوم سہولتونه چې دی د هیلث پروفیشنلان ډاکټرانو داخل تر کې دا زموږ حاکم جوړیږي. موږ مې 17 گزیټډ افسران یو. موږ ته د ډیر ستونزو مخامختیا ده، موږ د پاسپورتار کې مخامختیا ده، د هیلث ډپارټمنټ د خوا مخامختیا ده چې کوم زموږ کار دی زموږ کردار دی هغه موږ ته دی نه په لاس راکړي چې موږ یې وکړو یا موږ د خلکو دوی فائده ورسو.
دا چې د فارماسیست بنیادی کار سوی او دوی سه اهمیت لري. یو فارماسیست د پښتنې په جواب کې وویل
زما نوم غلام الدین دی. تا ته به معلوم یې اکثر به تاسو ډاکټر لا بځئ زیات زیات دوای در لیکو چې دا سار غرمه ماښام وخوره. د دې پوهنه ټوټل چې دا هغه یو فارماسیست ته معلومه ده، د دې څو مقدار وخوره ستا د وزن مطابق د دې ډوز څو بخوري.
د فارماسیستانو د دغه احتجاج او غوښتنو په اړه پر هڅو سربیره د مکمسیت له چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالی نه سو. هلته فارماسیستانو ویلي که حکومت یې د ستونزو د حل لاره نه ولټوله نو دوی به په راتلونکي کې هم په سخت احتجاج لاس پورې کړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
اوزونکو دا د مشال رو د سبانی ورځې پروګرامونه دي. او اوس هم یو ریپورت لرو د پاکستان د مومندو او باجوړ جنسو هغه بې کوره اولس چې د بې کورا چې د کټوالو د کیپ نه بهر ژوند کوي. وای د کیمپ ژوند ډیر مشکل وي ځکه هغوی که هر څومره بې وسه وي خو په کرایي کورونو خو په کرایي کورونه اخیستلی دي. په اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دا محمدو د باجوړ ایجنسی هغه بی کور شوی ولس چې د بی کور شو د پاره د دولتي او غیر دولتي کمپونو څخه بهر ژوند کوي. وای ژوند دی خسخت تیریږي خو ولې په دې خوشاله دي چې د خیمه د ژوند نه بچ دي، لکه بجلی شته او کوټه هم پخه ده. یو سپینګری پندخان کاکا د مانوګي چارمن باجوړ ایجنسی اوسیدونکو دی او د شپقدر تحصیل په منسوخه سیمه کې ژوند کوي. هغه وای لدی وړاندې چې کومه بد پیخه د هغوی کوړ می لیدلې وي د باجوړ څخه وتل
هغه مشکلات نن بس دا واله زګل د زنانه او د تور سری رويستري مونږ جیان نن د زنانه ملي نشي یا مونږ ملي نشو خبره زغوا غونیسا او زکم دغه چې وو تکلیفات هغه خو هغه دغه خبره زغه شدا وو شو الټون کورن اوران شوی شي ورشو د درې کوټو کور د اوس خودونه د حکومت د مې ربانی وکړه چې اوس لګیا د خلکو له پیسې مې سي لګه کوي دا ور کوي.
او په مټر روډ هم د باجوړ ایجنسی د تحصیل نوغې وسیدونکو سبحان الدین په دې تمه ده چې د هغوی د سیمه ولست د دولت لخوا د لنګو شوی کورونو پیسې ملاو شي او هغه به یو وار بیا پکړه باجوړ ته لاړ شي.
حکومت د طرف اوس هیڅ دغه راته نشته. حکومت دا ویو چې دا خاص کوي چې مطلب دا چې موږ تاسو ملاو شي کور د طرف چې کورونو موږ ټیک شي او باقي دا مطلب موږ د فلو سیجن کې ول وسه باندې وسو شي.
د تحصیل خوایزای محمد جنسی مراد خان د خپل لستنه کوړ می سره د سوبنخور سیمه ته هغه محل راغلی او کله چې په محمد جنسی کې د عسکري قوتونو لخوا اپریشن نو پیل شوه هغه وای سو واری کړه یو وار بیا خپل کلی ته بوتله خو حالات ټیک نه وو ځکه چې نه یې ځمېداري کېدې شو او خپل دکان هم ختم شوه.
اوس خپل کور لکه نشتره دا انده کور نو تقریبا چې زه مونږ 2500 2000 دا سکریب برابرۍ کنه د بیل پورې در څارس په مونږ راځي روزګار هم دغه مزوري کوو نو دا ډېړې میړې کپی خش بر وطن کې خو بس دکان مو ځمېداري مو او خو زه بس خپل گزارم کېدل کنه.
د صدیق آباد پاتک باجوړ سیدون کې اسماعیل سلور کالو نوړان دی شپقدر دا کډ راوړي. هغه په باجوړ خار کې د کریانی دکان درلود خو د بی کورې لوجی ختم کړو او دا سات په یو دکان کې په مزدوري کار کوي.
لکه چې حالات خراب شو لکه موږ بس روټ تر وته لې په جن برابر نه لازم کولې او لکه زموږ سیټ لکه دا طرف ته تو پونو لازم لازم لګي دي کنه له حالات ډیر زیات خرابو بس موږ مجبور شو چې وروته دا غزن کشرور نو دوا ای به سبق وې سبق نه بچرال بیا لکه موږ سره دکان کیو او دلته لکه سبق د سي تنظیم نشته اوس مد دغه چې مزدوري کو خپل گزارم پکې.
او په اخیره کې پندخان کا کول هغه په هر به کورشوي پختور ډیر خفه کیږي.
دا ټک نه را دی خو نیم پختون دا یو ورور دی یا شولی یو تاوان دی یو نقصان دی پختون چې دا په وزیرستان کې ناشته پختون خپای نه پاره ټول پختان خپای دغه لږه
دغه تنانو پوینا اوس کو بیرته خپل سیمو تزي نو سو کالو نه به خوشی ګرځي ځکه د روزګار د بیا آبادی د پاره ور سره پیسې نشته. او ویلې نږدې ده چې حکومت ورله د خپل وران شو کورنو توان ورکړي او هغوی بیا خپل سیمه ته ولاړ شي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
ماتا
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
اوردونکو زو پیښور ته د ګرمۍ د موسم پر رسیدو سره په پیښور کې د بجلی یا برېښنا لوډ شیډنګ هم ډیر شوی، او ځینې خلک وایي که حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ د حل کولو لارونه باسي نو سړکونو ته به راوځي او مظاهره به پیل کړي. مجیب انګار پر ریپورت لري.
د پیښور ښار په مرکزی برخو کې په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر 1200 په څیرمه او کلیوالي هغو کې بیا ان تر 1300 ساعتو پورې برېښنا بندوي. خلک د برېښنا د اوږدې پرچاوۍ نه شکایت کوي او وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي.
بجلی چې نږدې ډېر غټ تکلیف دا هم کوي، یا نشته سرکاري وبې هغه چې بجلی وي نو راب شي، چې بجلی نه نو هغه اوبه بیا موږ ته میسر نه وي، د اوبو ډېر زیات ضرورت.
زما نوم جی قاسم دی، پېښور اوسېدونکی یم. عوامي نېشنل پارټي والا ویلو چې زموږ اقتدار راشي نو موږ به په پښتونخوا کې د بجلی د آن آف بټن به دا موږ دلته لګوو. داسې هیڅ پروګرام نشته تر اوسه پورې، او د بجلی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زموږ کاروبارونه، زموږ هر یو شیز خراب دی، او زه دې ته حیران یم چې په دې را روان جون، جولای، اګست، ستمبر دی کې به موږ څه کوو.
د لویانو په شان ماشومان هم د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي او وایي چې د کورنۍ او ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له دې حالته تر پوزې راغلي.
شپه ورځ کې زمونږ دوه درې ساعته بجلی راځي. د بجلی د وجې نه یو غړپ اوبه په کور کې نشته. سبق راس کا پاتې ټوله ورځ د لرې لرې نه اوبه راوړو. ډوله غلطي زمونږ د مشرانو ده چې داسې خلکو ته اوټونه ورکوي. حکومت سره د خلکو غم نشته، خپل جیبونه ډکوي. نه بجلی شته، نه اوبه شته.
په پاکستان کې د برېښنا اوږده او ناڅاپي پرچاوي په داسې حال کې زیاته شوې چې دولت په نږدې راتلونکي کې د هر کیلو واټ په بیه کې دا 40% زیاتوالي خبر ورکړی. د نورو په شان پېښور ښاریان هم شکایت کوي چې تر نیمایي وخت زیات له برېښنا نه بې برخې وي، خو پیسې ترې څو وارې زیاتې اخیستل کېږي. خلکو وایي که حکومت په سمدستي توګه د برېښنا د پرچاوۍ دا بې لامله لړۍ بنده نه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مانوم سمیع الله ده، بجلی پوره راځي او بجلی نشته، اوبه هم ډېر تکلیف دی، ډېر زیات لږ نه اچاغ بچه اودسونو ته موږ اوبه نه میلاویږي، نور نو به د سکلو خو لا پرېږده، کاروبار باندې ډېر اثر کوي.
زما محمد داود خان نوم دی. ټوله شپه ورځ کې به دا شپه ګینټې او نوره ټوله بجلی نه وي، نو دا خو به حکومت ته بیا ډېره مسله جوړه شي. همدغه عوام به بیا سرکو ته راوځي او همدغه حکومت ته به مشکلات جوړېږي. نو د دې حل دا دی چې د دې غم وکړي په وخت.
د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان دا مهال د څه باندې 5000 میگا واټه برېښنا له کموالي سره مخ دی.
اوردونکو تاسې د مشال ډیو خبرونه اوري، او تاسې دا هم اوریدل چې په پېښور کې د لوډ شیډنګ لوجې دغلته کې د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې دغه سیمې خلک ماشومان څومره د ستونزو سره مخامخ دي. دغه رنګ دوی ګیله کوي کچرې د بجلی د لوډ شیډنګ د مسلې حل راونه وشتل شو نو دوی به په هرڅالونو لاس پورې کړي. همدارنګ اوریدونکو د مشالې ډیو د نن ورځې خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلې دي، او تاسو کولی شئ چې دا کمی خبرونې د مشالې ډیو هغه تاسو هر وخت اوریدلی شئ په www.mashaledio.com باندې. او وخت شوی دی په پښتونخوا کې 2 منټه کم 6 بجې. نو راځي چې روستي خبرونه د شاهین بنیرین واورو.
د وخت مهم خبرونه: د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان ولسمشران راتلونکي ونه په تاجکستان کې سره ویني. په کراچۍ کې د وکیلانو د اتحادیې د مشر د وجل کېدون وروسته دغلته احتجاجي مظاهره شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې پاکستان سره به د افغانستان د لارې د بیرته پرانستلو په اړه خبرې کوي. د ریلوي وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلي د ناټو د کاروانونو پر مخ تړل شوې لار باید پرانستل شي. او د بلوچستان په جوب کې ځوانانو د بجلی او ګیس د نشتوالي پر ضد لاریون کړی دی.
لنډ خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. سبا به پوره په 9 بجې یو وار بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د لا پامان شپه مو په خیر.